د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي هیله لري د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې د لبنان د کابینې د استعفا په اړه جزئیات اورئ. خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وروسته راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته د هم د خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې کړی و. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې له زندانونو څخه آزاد شي. ولسمشر اشرف غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي ځواکونو د بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو افغان ځواکونو د بند پاتې موده بخل شوې چې تر 50 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوي. په فرمان کې راغلی دی چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمې هم بخل کیږي، خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي دعوې مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې په کوم شمیر پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو وبخښي چې د په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی کړی. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه کار واخلي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو ویلي چې هر وخت دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
له اوربند وروسته او د تیرې یوه اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 اویا ملکي وادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. اتیا تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالۍ کموالۍ د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شیبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کرونا وایرس پر ضد د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ترامپ وینا پرې کړه او ورته وویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ترامپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ترامپ وروسته راستون شو خبری غونډې ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې کړې وې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه یې ساتونکي زیانمن شوي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې یې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودیدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته ور وغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي او لسګونه کسان یې نیولي دي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ هم پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او 3000 کسان په ټول هیواد کې ونیول. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشینکا په خپله د اګست په 10 دا مظاهره چیان پسونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون په وسیله اداره کیږي. نوموړي وویل چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. امریکا له یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې د بیلاروس پر د جمهوري ریاست پر انتخاباتو او د ولس پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبره کړې بیان کې د بیلاروس له حکومت څخه غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر او د موضوع نور جزئیات.
د 400 طالبانو د خوشی کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لمړي مرستيال درسنیو مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان د لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکی او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل سي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي ترڅو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک سي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا سل تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیت پورته ګڼلی وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پریښودل سو. درې ورځنی مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان دواړه، په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوال پر کمیدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دې ډلې په خبره دوی د خپل 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. نو موري تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پاراون کې وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم حمده دی اتلسم در شلم درګه سفری به ان شاء الله دوی د قطر هیواد ته سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فار نهسته، ټول حمدګی نیول سوی دی چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په داسې سال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشې کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل د مخه د بندیانو خوشې کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشې کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشې کېدل و. هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو په مکړې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د افغانستان خځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارن پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلي افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکې د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلي د سولې بهیر کې د ښځو ونډه ګټوره ده، او دا ونډه په خوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلي که د سولې بهیر کې ښځې مانادار رول ولري، دا د دې ښکارندویي کوي چې پایله به تر ډیره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلومات په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنګیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه، او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنګیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکاره یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5,000 ټیټې کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. د لبنان ټول حکومت استعفا ورکړې. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تېره اونۍ په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو یې په ترڅ کې په دې هیواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د لبنان کابینې د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینې په غونډه کې وشوه، او صدر اعظم حسن دیاب د اعلان د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ.
نريد نفتح الباب
دوی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیزو ترڅو د لبنان اوسیدونکو کې برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم
اعلنو اليوم استقاله هذه الحكومه
د اگست څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي د لبنان صدراعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسی لسکونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غیدلې یو
زه هم پام دی نظر ما زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا د وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي
په زرپانه کې به لنډ کیسه وي د وګړي واوري
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چی کوم ظلم ته یې نه کاکړي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه یې څو مهمې ادبي جایزې هم اخیستې دي اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی ښار په ایمنی خیلو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي بریټ پترڅ کې زخمی شو نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو لومړنی زکړی د کابل په حبیبی لیسه کې او وروسته بیا په 1935 کال د کابل په هنتون د ادبیات په هنځي څخه فارغ شو سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوالو د اصلي نوم غلام مجدد دی د لایق پلار له مجددي حضرات سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو په 1901 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنې ټولګه پای ته ورسوه د مدرسې زکونکو د اداري د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه احتساب وکړ دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه لدغه احتساب ورسته محکمې پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي خو د هغه د پلار او یوشمی نور مشانو په ملاتړ بیرته پاتې شو لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې کله چې په 1401 کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نغرز غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې یوې لیکوالې بیکی فیلډ د بیلابیلو ښځو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوي دي. د افغان میرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوسمهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبې اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړي او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ته راایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی، هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصمیم نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپل قصه، شخصي خپل قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران و او هغه امکانات ورته ډیر کم و. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه و، خو ژبې د کورنۍ لریوالی، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړي دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره ای اسانه نه و او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات و او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نور هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ او بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعضې دته موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق له زه غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولی شي.
سا سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړې د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت رات راک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصرې دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلونونه راوستل. په دې معنا چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغییر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلوي. مثلا دا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق په شعر کې شروع کیږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کیږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کیږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کیږي نو د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو بیا د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا به اسې خبرې وي، بیا به اسې د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کیږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپل ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور په کې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپله مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې ځای کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست بشیر دومره اغیز بنی کړی ځکه چې موږ کله چې د لایق نوموو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مقصد دی د دې شعر زموږ مقصد دی د دې کیسه داستانونه ناول دا شین زموږ مقصد دی او په هغه کې د خوار ولسو د مظلوم ولس ته خبرې کوي د پرګنو نه خبرې کوي د لري د کلو باندو د مظلومانو ژوند تصویروي نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی وو او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کو روسی پختنه داو کو چی لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دی سیاست کې هم دغه شان کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټاپله دوی په واک کې او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره د هغه وخت تخلیق هغه وخت چې دوی بې واک شول او هغه وخت د 2000 لومړی کال نو وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي دغه تخلیق آیا توپیر په کې لیدل کیږي کنه
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نا په هغه سره لایق مخکله انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوست دینه مخکې هم د لایق شاعری ډیر لوړ شاعری وا خصوصا هغه چې ډیر خپل ارمانونو بیان چونکار ټکی یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډیر غواړي د چونغر مخاطب کوي او دا په دې خاطر چې هغه وخت نو سیاسي حالات بل ډول وو د شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی خو دی ځان لپاره د سیمې غر چونغر مخاطب کوي او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي هغې بهترینه شاعري ده دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو نثر هم همدغه شعار و او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي د هغوی د ګټو ساتنه وکړي او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و او یا په لنډه وینا کې درته ووایم دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي یو شی چې رسمي کیږي کیفیت یې کمیږي او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظر البته زه حکم نه کوم خو زما له نظر
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او مرکه را سره کوي پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګ دی پاتې شي وي په یو دفتر کې سرکار کو د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه ستاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیره مننه لایق صاحب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر 80 کالو یا 90 کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه راپدی خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدلو، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدلو. زما په جنګلوي سره د تیرو 15 کال نه و. لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر له نږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د ده کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د 13-15 کالو راهیسې دی مشاور و. د علوم اکاډمي په برخ به بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیم یونه کې مشورې مونږ ته راکړې دي. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې 13-15 کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره دی مستقیما همکار و. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ارائه کړي دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړي.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو یې بیل بحث دی، غواړو چې دلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بلې، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د ده شاعري چې وه هغه چوسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایراني ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر و، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر و، د فارسي ژبې هم لوی شاعر و، او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په 80 کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتل شوې وه. هغه په همدې وجه ورتل شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډېره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعا چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزورې کړې ده. مونږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څخه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړ شو، ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسې وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین الملی سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څخه زه فکر نه کوم که په کلونو طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړ مونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نمومو خصده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دی چې په مخو کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسني وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورس چې ماته سي په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیال شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردون کې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته موروړه. دغه خوند چې مونږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پامه اندازې. زه هم په همدې نظر یم. زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې له سترګو وښکې و بهېدې. د تمثيل وښکې نه وې، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده، پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پختنې په جواب کې راته ویل شي په ديار لس ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکۍ کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما دپاره خو انسان ټول یوه طبقه ده، د هغو له دردو د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکۍ کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسله وال مخالفین نه دي راسره مخ سوي. که راسره مخ سي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم، ځکه زه چا ته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او وشکې په ژره کې پیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کې، او بیا راته وویل چې که وکولای شي یو اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید، کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږي، او بیا له صحنې نو سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي، او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوای شي. ماشوم نو سورته وایي، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغې، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان سری وزر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، وشکې تویوي، خو څوک یې ږغ نه اوري، او په اخر کې دی پر خپل خدای ږغ کوي چې خدای ته خو مې ږغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې شته. زما پر سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسني وخت کې تازه ده چې موږ هند ته هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل شوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کلرم، نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی، او پر زاکار شکل مخار پکښ کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سره په شکل نه ځي، یا د ازما د متن سره په اندازه چې زه غواړم وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی قرضا کار کار ته جوړ کینو، خطر ته نور کی خطر ته ور کینو، تهدید ته نور کی تهدید. په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو، ټول کار مسم کړی، خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوه،
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي.
دا مې اخیستي چې اورار باندې تیر سوی دي، تر ډیره هدا پر دا سره باندې تیر سوی دي چې کرشتا او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو، او زما یو سوي نه یم، او نه مې سکیږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ سوم. زه خو په دې پوهیږم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم، او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې سټک وي، هغومره تېره کیږي، هغومره پخیږي. زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تېره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږیږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولاړ سوې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده، ستونزه ستا، خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، که دا راته ووایي چې ستاسې هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژدي پکښې رانغښتل سوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کېږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. د هغې ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاڅېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه م را وړاندې کړم. زه خو هسې هم ولاړ یم رضاکار کار ته. که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم، لا تر اوسه پورې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله یو ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای د درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کوس راته دا وایي چې په کندهار کې چې تاسې بودوباش لري هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه، تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووتل، سهار پروډکشن راووتي، پلار پروډکشن راووتي، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپانه وی د وګړي نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایا ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه، یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې، غلې دي غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې
دراغلی مخلوق داسی جامی پتن ویچی د توپ په ګولیوی هم په ګرانه لپخو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی و او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې یې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلي کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نرۍ مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټول کلا وګړو ل شرم سترګی لاندې ونیولې او تر ډیرې یو بل ته نور ل شرم ورونه کتل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
زمانم شکریا د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټول نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره، یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پټول نه کې آرامي راځي، خوشحالي راځي د سول سره. خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دی ورکړی، ځکه اسلام د عدل نظام ده. اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي، خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو ترلاسه کړي، نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي. د بشر حقونه چې د خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر ته کوم حق ورکړي باید